السلام علیکم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان نیکی هیلی پدی خبرونه کی و منی پدی خبری ساعت کی د کابل د نننی مظاهره په لړ کې د تاوتریخوالی او همداراس اړوندو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به نوری اس نوری درته وای چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي؟ نوری صاحب
بلې سروان صاحب د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم نصبولو په اړه اندېښنه لري، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي.
مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوری د دغو خبرونو تفصیل واوروي، لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د جنبش روشنایی د زرګونو غړو مظاهره د یو پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. د افغانستان اجرایی رئیس له چین د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکاریو غوښتنه وکړه، او د سر سازمان غړو هیوادونو رکشا په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د جنبش روشنایی د زرګونو غړو مظاهره د یو پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. مظاهره چانو په خپل پریکړلیک کې ګواښ کړی کې غوښتنې ونه منل سي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي. د پریکړلیک یو برخه د مظاهره د تنظیمونکي او د ولسی جرګې د غړي اسد الله سادتی له خوا داسې ولوستل سو: له حکومت نه غواړو چې د ساور د میاشتې د 11 منیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه و ډیر ژر باطل اعلان کړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي، او د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیس په ګډون یو شمیر خبري اعلان هم وهلي او کامرې ورته ماتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه مظاهره لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بند شوي وو. د افغانستان اجرایی رئیس د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له چین غوښتل دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی عبدالله چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په پوهنتون کې وینا کوله، له چین غوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ نه په استفادې فشار راوړي څو هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړي عملي کړي. اعلامیه زیاتوي ښاغلی عبدالله نه خپل له پاکستان هم غوښتنه کړې چې د تروریزم په لمنځه وړلو کې خپل رول ادا کړي، او د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. اجرایی رئیس همدارنګه ویلي افغان حکومت د وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې دي، او هر کله چې د سولې څلور اړخیزې ناستې نتیجه ورنه کړي افغان حکومت به د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په لارو چارو غور وکړي. او د جنوبی اسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک د غړو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب د ورکشاپ د پرانستلو په غونډه کې وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه هدف د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. په لور ته د سرک سازمان د انرژي پروګرام مسؤول اختر نواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوری اس نوری څخه واورې.
د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. ولادزمیر مکی د څرګندونې نن په منځ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لکتنې وروسته وکړې. لاوروف دغه راز د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم خبرې وکړې. مکی وویل بلاروس او روسیه موافقه وکړه چې د امریکا او ناتو د پلانونو په رڼا کې به چې غواړي په رومانیا او پولنډ کې نوي لوی د توغندیو دفاعي سیستمونه نصب کړي، د ګډو متقابلو مناسبو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. روسیې د کاری دغه پلانونو په وړاندې اعتراض کړی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر بلاروس ته په جون میاشت کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې د بلاروس له چارواکو سره خبرې کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ژان مارک ارو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړیدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کیږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له ارو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکیني شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بله هره هڅه به سول نور هم لري کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره یې د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قبله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر گاسونوف له دغه کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنگي ولتیاو او جنگي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې وړه هیوادونه د نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټور وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغه ګرجستاني سیال تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری وښود. هغې وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوي ناګورن قرهباغ په سیمه کې د نازک اوربند په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربند د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سختې جګړې بند کړې، خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خال خال ډزې کیږي. د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ترامپ د امریکا متحدو ایالتونو ته په معقد ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د روانې میاشتې په پیل کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په مقدماتي انتخاباتو کې په مخکښ رول سره دی درناوی وړ دی. ترامپ له آی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شو وویل
looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope to have a good relationship.
تاسو ښکاري چې موږ بل ډیوډ کامرون سره ډېرې ښې اړیکې ونه لرو، څو پوهیږي. زه هیله من یم چې هغه سره ښې اړیکې ولرم، خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه غرض وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېر بیوروکراته ده، برېټانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. برېټانیا راتلونکي میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او کتري ووځي ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ. د افغانستان څو خبرونه د هوا د حالات اټکل ته چې سبون کا کړي وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 23، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21، جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 40، او په بدخشان کې به هم اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 11.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورئ. د دې خبری خبرونه په لړ کې به واورئ. د کابل شهر په ډیرو برخو کې نن د مظاهرې لکبله کاروبار پټپ ولاړو.
اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي، یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان به کړی وي د رخصتي به
په داسې حال کې چې مظاهره چند د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مظاهرو د دوام خبره کوي، ځینې کسان په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې مناسبې نه بولي.
نازک حالاتو کې دا لارینونه د افغانستان په ګټه نه تمامېږي، په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړ کړي.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 8 وسلوال طالبان وشلي. د لوګر والی بیا وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پر لپسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یو استاد سره په دې خبرې کوو او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو په سلسله کې.
پلسګونو دینی عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته. د افغانستان د مرکزی ولایتونو په زرګونو اوسیدونکو چې ډیری په خټه هزاره دي نن په کابل کې راټول شول او مظاهره وکړه. د روشنایی غورځنګ په نوم دغو مظاهرچانو له افغان حکومت وغوښتل چې له ترکمنستان د 1500 ولټه وارداتي برېښنا مزیدي د سالنګ لاري نه بلکې د بامیان لاري تیر شي. د دې مظاهرې له امله نن د کابل ښار ګڼ شمېر واټونه د حکومت لخوا د کانټینرونو په وسیله تړل شوي وو او د مظاهرې د مخنیوي لپاره پولیسو هم جدي تدابیر نیولي وو. مظاهره چې سهار پیل شوې وه تر غرمې وروسته یې دوام وکړ او د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پایته ورسېدل. د دې مظاهرې په اړه اجمل تورمن راپور لري.
په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم د نننۍ مظاهره ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا د شل کلن ماستر پلان بدلون کړي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دغه مظاهره په پریکړه کې چې د جنبش روشنایی د مظاهره د ګډونوال او د ولسی جرګې د غړي اسد الله سعادتي له خوا ولوسل شو د غشان راغړي چې حکومت د ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر د بدلون پاړه د سور د میاشتې د 18 نیټې پریکړه
له حکومت نه غواړو چې د سور د میاشتې د 18 نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه ډیر ژر باطل اعلان کړي او د دغه مسیر او د افغانستان د برخ د شل کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګلو ته دی وسپاري.
د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزاره توکمی افغانان ول د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړیو. په دغه مظاهره کې د ازادۍ رادیو د فوټو ژورنالیست په ګډون له یو شمیر خبريالانو سره تاوتریخوالی هم شوې ده. دغه شان په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال په وینا د پولیسو په وړاندې هم د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې پولیسو په مقابل کې لو بوشیندونکو وسیله څخه کار اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وین رسیال نجیب دانش رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې مظاهره له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیده. د یادونه ده چې دا لومړی مظاهره نه وه بلکې تر دې د مخه د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزو د غزولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او وړو مظاهرو لاس پورې کړی وو. د دغه مظاهرې له امله چې د دوشنبه د ورځې په سهار پیل شوې وه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده مظاهره کوونکي د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مهزنګ او آرتل پله پورې راغلي ول. د کابل ښار ډیری لارې او واټونه په کانتینرونو تړل شوي او دولتي مامورین هم خپل دندو ته نه ول حاضر شوي. د یاد مظاهرې او بل تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپنې دیوالونه به په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي.
په هر ځای کې چې وای وای ورې چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستای تر کومه چې د سور د 18 نیټې پریکړه بدل نه شي موږ به غلي نه شو.
د یادونه ده چې دغه ستونزې ته داوري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر لسو ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسی جرګې غړي او د سالنګ لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریې مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټ برېښنا لنډلار د سالنګ او جبل سراج لار یاده کړي خو ولسمشر غنی ژمنه کړي چې کابل ته د دغه برېښنا در رسیدلو سره سم به بامیان ولایت ته هم د اړتیا وړ برېښنا رسیدلی وي.
د اجمل تورمن په راپور کې مو د مظاهره چانو غوښتنې واورېدې. اوس به د دې مظاهرې په اړه د حکومت دریس واورو. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مینپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو ولیدل چې نن ډېر شمېر خلکو چې د بامیان له لارې د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د انتقال غوښتونکي دي، مظاهره یې وکړه. آیا دې مظاهرې د حکومت په دریس کې کوم بدلون راوستی دی؟
سلامونه اوترانه ستاروان سرتاشتا وریدون کوتم. تظاهرات براتولې دني غونډې دا د هر افغان حق دی. موږ دغه حق ته پدرنست باندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت، د افغانستان حکومت ټول ته دا حق ورکړی دی چې د خپل نظر اظهار وکړي او لاریون نه وکړي او د خپل حق غوښتنه وکړي. کومه مسله چې د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې ده، د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ځانګړې توګه باندې ولسمشر له تیرو دوو اونیو پرله پسې هڅو پر دې باندې کار وکړ چې څنګه د معترضینو سره یو ځای کړي او د دې ستونزې لپاره د حل یو مسلکي لار پیدا کړي. له بده مرغه تر پایه پورې معترضین دې ته تیار نه شول چې یو تفاهم ته، یو ناستې ته، یو مذاکرې ته لار هواره کړي. د ټوټا پروژه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 2014 کې دغه وخت د کابینې له خوا څخه تصویب شوې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د دې لپاره چې سیمو ته برېښنا ډېر ژر ورسېږي او برېښنا ته ډېره لویه اړتیا ده، نو یې د افغانستان د مرکزي سیمو په ګډون باندې د افغانستان جنوبي او جنوبي غربي سیمو ته د برېښنا پر طرحه باندې کار شروع کړي شي. د ټوټاپ د پروژې کار یې له تیرو څو اونیو را په دې خوا ګړندې کړی دی او اوچتې کړی دی. د هغه وخت د کابینې له خوا څخه د شپته ایل شوي و چې بامیانو ته به برېښنا دېرش میګاواټ ورکوي، ولې د ملي وحدت حکومت د مرکزی افغانستان د خلکو غوښتنې او اړتیا ته په کتو باندې دا 300 میګاواټ کړل.
بله، خو لیکن مینپال صاحب، خبره ده چې د مظاهرچانو نننیو خبرو داسې څرګند شو چې دوی همغه خبره نه مني. دوی وایي چې په مظاهرو باندې تاکید کوي او وایي چې دوام به ورکوي. او هغه کمیسون چې ټاکل شوی و، هغه کمیسون ته هم د دوی ځینې غړي حاضر نه دي چې پیغې کې ګډون وکړي او خبري وکړي. کدوی پدې دریز باندې تاکید وکړي او دوام ورکړي، څه فکر کوي چې بل اخره به دا مشکل په څه شکل سره حل کیږي؟
په تظاهرات به هم وایم هغه د دوی حق دی، ولی ک امر غواړو چې مشکل ته اساسي او مسلکي حل لار پیدا کونو، خو پر دې باندې باید یو تخنیکی داله او حیات چې دا اوس یو کمیسون چې په غو کې دوی هم غړي ته په لري، هغه پر دې باندې کښین او د دې پروژې ټول اړخونه وڅېړل شي. د دوی نه ګډون په دې معنی باندې دی نو شي په خپل باندې هغه د ستونزې اساسي حل نه غواړي. که چېرته د ستونزې اساسي حل وغوښتل شي، نو خو دوی باید له دغه تخنیکي ټیم سره چې په غو کې د ولسي جرګې غړي هم دي، د افغانستان د برېښنا وزارت او په خپل باندې معترضین دي، دا کښین او دغه ستونزې په اساسي ډول باندې وڅېړل شي. د افغانستان حکومت مسؤلیت ټول افغانانو ته د متوازن انکشاف او د برېښنا رسول دي، په دې کې هیڅ ډول.
بله، مینپال صاحب، لیکن د مظاهرې ګډونوال یا د عقل د مظاهرې ځینې پلویان د حکومت جګپولي چارواکي هم دي، آیا هغوی هم په دې موضوع خبرې نه کوي؟
د افغانستان ولسمشر له تیرو درو اونیو یو بار بار غوښتنو، بیا هم دا خلک دې ته نه سو تیار شي راشي ولسمشر سره د افغانستان د برېښنا او د اوبو برېښنا د وزارت تخنیکي ټیم سره او د افغانستان د کابینې سره پر دغه ستونزه باندې او دغه ستونزې پر حل باندې او د حل پر لارې چارو لټولو باندې کښېني. نو د افغانستان د دولت له خپل طرفه ټول هغه اقدامات چې هغه قانوني اصول دي هغه کړی دي.
ډیره زیاته مننه د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال و چې د نننې مظاهره په اړه له ازادي رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسیس مشخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. ستاسو په نظر د دې مسلې حل څه ډول تر لاسه کېدای شي؟ تاسو څه حل لار ورته لټوي؟ د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هله لرو چې یوازې او یوازې پم دې موضوع چې آیا د مظاهرو لارې دا مشکل حل کېدای شي او آیا حکومت باید خپل دریځ کې نور تغیر راولي دا پروژه یا د دې پروژې مسیر بدل کړي او که کومه بل لار تاسو تجویزوي که غواړي په دې اړه نظر څرګند کړئ زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0992035 بل شمیره ده 0928255. همدارس د سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیولی شي radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو مهرباني کوي نظر څرګند کړئ او هله د چي لړ نظر وي. مهرباني و علیکم السلام.
زه ټول محبت دې ما خبرې سمه
مهرباني کوي صاحب
ما په نظر سره دا مظاهره خو سمن جنور کې ولې د افغانستان ټول ودیته ځکه چې برښنا ورته مې ویل مظاهره کې وایي چې دې مظاهره ونه کې
صحیح مننه چې لن نظر مو څرګند کو بل اوردون کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو لطفاً رادیو ټیټه کړئ کنی بیا موږ مجبور یو چې ستاسو ټلیفون قطع کو. خیر په خپل مو قطع کو بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني یو څه ژر لطفاً.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله محمدی من کندهار ولایت.
مهرباني کوم محمدی صاحب یو څه ژر.
سلوان صاحب دا د هیڅ چیز نه غوړ نه د داخلیانو کار نه د افغانانو کار دی. اگر د خارجانو لا سي مرترخته کوي په خاصه دا اگر د ایران او پاکستان خصوصا دا اگر د ایران کار دی کومر سر پر خلاص سرکشن او پسول او خبرو سره سر خلاص سي چې نو خلاص ورو دا مرترخته کوي په دا چې شیا او سني او مزبوط او تاجر او ځبق دا چې راوځي
تاګه د خارجانو لاسه د خارجانو لاسه در بازار ورور سر نه خلاصو. مننه چې نظر مو څرګند کو. کورودان یو وردر کې بل حمله رو مېرمنی کوي ازادي رادیو ده. مېرمنی صاحب
وعليكم السلام.
وعليكم السلام مېرمنی صاحب.
سلام صاحب زما نظر خو دا غدا چې دا خو خو چې د خارجانو لاسه دغه شوول د خارجانو منو چې لاسه خو ځکه چې نو شي بکر روان به هر څه ته خپل تشخيم او د ډاکټر صاحب سره غونډې لري چې ورکو دوی د مزایری کې دا خبره او دوی چې دا څوک چې مزایری کې یو د دې لامل دی بو ټول مېدان د شو کې دی راوځي.
مننه له ټول اوردونکو څخه چې نظرونه څرګند کړل. نور په دې اړه ستاسو ټلیفون ته ځواب نشو ویلای لیکن د افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې لاري کول شي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. ډیرو اوردونکو دا کار کړی دی ورڅخه من دوی دوی پیغامونه د خبرونه پترس کې له نور اوردونکو سره هم شریک وو. اوس هم د نننې مظاهره په اړه یو بل راپور د کابل د نننې مظاهره د شهر اوسیدونکو او د بیلابلو دولتي ادارو کارکونکو له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي د کابل شهر د مرکز ټول سیمې د کانټینرونو په وسیله بندې شوې وي او حکومت باید دا ورځ مخکې تر مخکې رخصتي اعلان کړي وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي د ارچال مخې د شهر غنی لاري بندې کړي وي څو په مظاهره کې اخوډه پیښ نشي. په دې اړه له کابل د ابراهیم سفیر راپور ووري.
د کابل شهر د مرکزی سیمې لاري لا سلور خو وبندې شوي او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې خودل شوې چې پلي کسان هم نشي ترې تیرېدلې. د غلاري ختیځ ته د عبدالحق سلور لارې، جنوب ته د ادګاه جماعت، شمال ته د هوایي ډګر او لویدیځ ته د شهر نو او شاهد شمشیره زیارت په سیمو کې بندي شوې دي. خلک د لارې د بندوالي لامل له ډیرو ستونزو سره مخ شول. او انتقاد کوي چې که حکومت د شپې لخوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هر خواته یې لارې بندې کړې دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه وو نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور موانع ډېر دي، ډېر مشکلات ته پوسله دی. موږ پیاده راغلو، پیاده راو ته اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع مد نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي. یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی وي، د رخصتي به اعلان باید کړی وای. داسې موانع دي خلک رسېدلی نیسي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له سلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزی برخې خواته د راتګ په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټه برېښنا غواړو. جمهوري ریاست که څه هم تیره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانوړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو او د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه گذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل سي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ترانه سي. خپل امنیتي قواوې ډېر منظم پکړي وي چې خدای نه خواسته دا مظاهره خشونت ترانه سي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهرې شوې چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو دا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهرې ته دومره امنیتي تدابیر نیول کېږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه ایښودل کېږي. د کابل ګارنیزون له مظاهره چیانو غوښتي چې باید نظم مراعت شي او خبرداری ورکړی کچیرې تاوتریخوالی وشي مسؤلیت به یې د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د دې مظاهرې په اړه ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د تصوات له شمیرې له لارې رارسېدلی دي. هدایت هادي له هلمند لیکي چې د برېښنا ستونزې یوازې د خبرو او ناستو له لارې حل کېږي، نه د لاریونونو او مظاهرو له لارې. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي: زما په نظر هر څوک چې ټولګټې پروژې د ځان په ګټه ګڼي او غواړي باید سوله ایز مظاهره وکړي او له قانوني لارو اقدام وکړي. سید احمد آغا د هلمند څخه لیکلي وایي: د برق د لاین مسیر د دولت کار دی، نه د مظاهره چانو. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي وایي: داسې مظاهره د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او عبدالحنان قادری له کندهار لیکلي وایي: په حکومت کې داسې کړی شته چې تاوتریخوالي ته لمن وهي او دا مظاهره یوه شیبه ده. له تاسو منندوی چې پیغامونه مو راستولی دي. د دې مظاهره په اړه بلابل نظرونه دي، لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واوریدل. مظاهره چانو هم خپل دلایل درلودل، خو د ولسی جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدی وایي: په اوسنیو شرایطو کې مظاهره حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. ملا ترخیل ازادي راډیو ته ورچې: د بامیان او دایکنډي ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا مستحق دي، خو خپل ستونزې باید د خبرو له لارې مطرح کړي، نه د مظاهرو له لارې. د ولسی جرګې له دغه غړي سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د نننیو مظاهرو په اړه د هغوی نظر پوښتلې.
د بامیان خلک یا دارنګ د دایکندي خلک یا نور افغانان چې په دغه سیمو کې پراته دي، دا حق لري چې برق دولت ورته ورکړي، خو نه په دا شکل باندې چې څوک لارینو وکړي. نازک حالات کې دا لارینو نه افغانستان په ګټه نه تمامېږي. دا په افغانستان کې نفرت د قومونو ترمنځ، د ولایاتو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ را پیدا کوي. په افغانستان په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کیږي.
دغه نن مظاهره چې موږ ګورو د کابل ښار کې ورته کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د کابل ښاریان ډېر زیات په تکلیف دي. تاسو ورته سپارښتنه څه ده د خلکو ته؟
د خلکو ته د مونږ افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د مونږ هیله او خواهش دا ده دوی چې هر قانوني مشروع غوښتنه لري هغه به له دولت سره د خبرو له لارې باید مطرح کړي، د قانوني مراجعو له لارې باید هغه خپل ستونزه حل کړي. دا لارینونه نه د دوی په خیر تمامېږي او نه د افغانستان د ملت په خیر تمامېږي، خصوصا د کابل شهریان لدغ لارین سره ډیر سخت مشکلات سره لسهره رئیس ته مخامخ دي. نو دغه یو ستونزه ده.
تیر ورځ ولسمشر په دې اړه د ملي شورا لغړیو سره ناسته درلودله. په دغه ناسته کې تاسو هم ګډون درلود. ولسمشر څه سپارښتنه وکړه او څه ول په دې اړه باندې وروستي پریکړې څه و؟
ولسمشر ویلې چې دغه پروژې تدارکاتی پروسیجر د منګ حکومت نمخ کې په پخوانی حکومت کې تکمیل شوی دی. دا د دې او ملي وحدت حکومت پورې اصراف نه لري. همدغه مسیر ورته تعین شوی او په همدغه مسیر باندې د دې هغه تدارکاتی پروسیجر پای ته رسېدلی ده چې د دواړو مجلسینو د ملي شورا اعضاو ته ویلې چې زه به تاسو ته د دې ټول اسناد ملي شورا ته در ولېږم، تاسو په دې باندې تجدیدي نظر او تاسو په دې څېړنه وکوئ چې په دې کې د ملي وحدت حکومت څه قصور ده. وحدت ملي حکومت د بامیانو یا د نورو اوسېدونکو په وړاندې کړی ده، دا تاسو را په ګوته کوي. باید ملي شورا څېړنه وکړي دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
د ولسی جرګې غړی ملا ترخیل محمدی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله. له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس له چین نه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفادې فشار راوړي چې خپل هغه ژمنې عملي کړي چې د سولې د څلور اړخیزې کمیټې په غونډو کې کړې دي. د اجرائیه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله دا غوښتنه چین ته په سفر کې د هغه هیواد یوه پوهنتون ته د وینا په ترڅ کې وکړه. په کابل کې نن یو لوی مظاهره پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تیر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 46 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې 8 وسله وال مخالفین او د ملي اردو شپږ سرتېري وژل شوي دي. د بلخ سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کوشندې ولسوالۍ کې په پیل شوو عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي 28 وسله وال مخالفین وژل شوي دي. د تاجکستان پارلمان غړو د موسکو په یوه هدیره کې د هغې خونړۍ نښتې په اړه چې د تاجکستان درې ادباب کې ووژل شول اندېښنه څرګنده کړه. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځه اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اذربایجان، ګرجستان او ترکیې دفاع وزیرانو د اذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمریناتو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي.
سباون کاکل درته سپورتي خبرونه لري.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په تاجکستان کې د اوپن یا آزاد سیالیو ګټونکي شو او 15 مډالونه په لاس راوړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر آزادی اړې دول چې افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې 4 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 5 د برونزو مډالونه هیواد ته راوړل او د دغه سیالیو اتران شو.
بین 4 کشور بوتي مسابقات اوپن
د وای دغه اوپن سیالی د څلور هیوادونو ترمن ترسره شوه. بل اخر افغانستان وکړای شول چې څلور د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او و د برنځو مډالونو په ترلاسه کول سره د دغه سیالیو اتل ولی خپل کړی. په دغه سیالیو کې افغانستان له ایران، قزاقستان او تاجکستان څخه اتل ولی ترلاسه کړ. تاکل چې ویل چې سبا د افغانستان د پراختیا کرکټ ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بینک یا ایچ بی ایل ټیم سره سلور یو ورځنی او دوی سلور ورځنی سیالي ترسره کوي. د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم لوبغاړي 13 ورځ کابل ته ورسېدل. د خبرونو پای
تاسیز مشخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12.5 نیوی او د غرس په لوی شارونو کې په اف ام 0.5 صفه ورې دي. شي په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د سهار تر 8 بجو پورې امریکا شخ آشنا رادیو خبري شي. د ازادي رادیو د دې خبري خبرونه په دوام کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړې کړي.
په بلخ کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 8 وسلوال طالبان وژلې دي. د لوګر والي د خپل ولایت د ستراتیژیک اهمیت په باب وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پر لپسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یوه استاد سره په دې موضوع خبرې شوې او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو سلسله خپرو.
پلسګونو دیني عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یوه داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د دې برخې لومړی موضوع مو د دفاع وزارت د ویاند څرګندونې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو پاکستانی ورځپاڼو خبر ورکړی چې په تورخم کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځ بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. تېره ورځ افغان ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله د تورخملاره د 4 ورځو لپاره بنده وه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غزولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرخې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرط خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ او راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانی جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي. دا چار چالي کلی دي، دا د هغوی کار دی، مګر موږ چاته اجازه نه ورکو.
تیرونه افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرخې په صفري نقطه کې د پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې و چې د موضوع پر سر د دواړو خو د ځواکونو ترمنز د راپورته شوی کړکېچ په نتیجه کې د تورخم دروازه 4 ورځې تړلې و. د تورخم سیمه یوازینی سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستانی پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اړې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستانی پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېره مخصوصې دي، مګر دغه چې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خند په نامه باندې یادېږي، خند کې ډېره مخصوصې دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو وسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوې دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې امنیتی ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 18 طالب واستول وشل دي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ د سرپرستوالی تا محمد نور په مشي د دې ولایت په کوشندي ولسوالۍ کې پیل شوی او لا هم د دولت مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور استولې.
د بلخ امنیتی چارواکي د ولایت په کشنده ولسوالۍ کې څه باندې 570 وسلوالو طالبانو ته مرچوب لیلا وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نوي دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشنده ولسوالۍ په دیارلسو سیمو کې پیل شوې دي 18 طالب وسلوال وژل شوې دي. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشنده ولسوالۍ کې د دولت ست وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په دې رسو سیمو کې طالب وسلوال د ځپلو په مقصد پیل شوې دي. علاوه پر دې چې 18 طالب وسلوال پکې وژل شوې دي 28 تنه نور یې ژوندي نیول شوې دي. د امنیتی چارواکي وایي چې د نوې درېم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په مخه دوام لري. هغه وویل د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په مخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوې درېم عملیاتو مشرۍ د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د تورت عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر په ځینو سیمو کې په ورستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه را رسیدلی دي. د لوګر والی دا فعالیتونه تاییدوي خو وایي د دې او نورو وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له والی محمد حلیم فدایی سره خبرې کړي.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده چې پخوا غوندې د سرک تر محدودې پورې
د ولس همکاري زیاته شوې ده. انکشافي پروژې زیاتې شوې دي. ولس امنیتي ځواکونو نه هم ملاتړ کوي او هم په همور سره مرسته کوي او په عین حال کې امنیتي ساحې تشخیصول ډېر مشکل پدی وی چې مثلا من په هر کلی کې خوانځي لرو، یعنی خوانځي چې دغه دولتي مؤسسه ده، یا مثلا من په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، من په هر کلی کې دی ملي پیوستون پروګرامونه لرو. کله دی بود نو ورته وګورو نو له انکشافي په لور من په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثره وخت ملګری داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې مونږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي، چې دا دید تر ډیره بریده پورې یو ډیر جنگي دید دی او مونږ د حکومتداري اصول بیا نور دي. دغه خپل د ښه وضعیت شاخصونه دي، اما مونږ هیڅکله هم د یو ناګواره او ناوړه پیښې چې د وسلوالو لخوا تر سره سي دانش را دولای، ځکه چې وسلوال تل لنرمو اهداف او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي او دا غتدي چې په ډیرو پرمختللو هوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
ولی سب د سویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، د تاسو څومره تاییدوي؟
مونږ بار بار دا هله کو چې غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي، ځکه چې لوګر یوازې لوګریانو نه بلکې د کابل 15 میلیونه یا 16 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د در دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا ده چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډیره توجه کی او زمونږ هله داده چې په دې اړه باندې امنیتی ځواکونه، وزارت دفاع، ریاست محترم دی امنیتی ملی او د کورنیو چارو وزارت، هغه کمبوتات چې موږ په امنیتی برخو کې لرو هغه بشپړ کړي تر څو موږ له یو پلوه د کابل امنیت ساتلی وي او له بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلی وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنګیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دو ورځې مخکې هم په لندن کې دا خبر په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنګیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنګیالي لکه په څرخ، خروار، برکی او د ازر په سرحدي برخو کې حضور لري. دغه سي لمړني راپورونه موږ لرو، امه دغه راپورونه لا سقواله باندې کار روان ده. دوی په خو موږ په خروار کې عملیات زموږ امنیتي ځواکونه وکړل او تاسو دلته په کې نه کسه وژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ وي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړه د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیست کړي چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزي عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګیدلی دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي، وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچرای وای په افغانستان کې د څباندې څلوېشت کلونو جګړې پر سراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیرترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شوزي کوچنیان او نوې ځوانان دي. کچيري له رواني او ټولنیز اړخ څرنې وشینو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریه، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر په اړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر پونم د یو قومندان کې څخه خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا څلوېشت کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې دوهویشت کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې لڅ باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته اشاره وویل چې په افغانستان کې ډیر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یو جبهه کې جنگ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچرای هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز پړول چې لښته لږه کده نویې ملسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشینو و بلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثر کړي دي او حتی اوس هم اغیز محسوس دی.
خدمت شما به عرض برسانم
په نویه مال سیزه کې کاو کتل سينو لشته لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې شپېته زره کسان وژل شول چې بلا شک پر خلکو یې ډیر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ګرو باندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډیرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سوچې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله پر نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
او سم له هلمند د الیاس دایی د ځنګړو راپورونو د لړۍ و بل برخه
پلس ګونو دینی عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نوکه کوي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګډیږي. سره لدی چې د هلمند د علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ دی وی کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي. خو حکومت دینی عالمان او کمی مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میسته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوی د علماو د شورا په یو غونډه کې ناستو سلګونو کومي مشرانو او ځوانانو ته ول هغه ملت څه چې د 19مې پیړۍ په ورستوي کې د انګلیس او په 20مې میلادي پیړۍ کې د روس په چیر لوی لوی ابر قدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنگ بخته.
شما یې کې یک روز سردمداران به اصطلاح
دی وی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستري قهرمانۍ ګټلې انګلیس ته مو په حوال دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په چیر یو ابر قدرت ملف شو غورځولې دی مګر اوس ولې نسی کولای دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او نامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي. ولې نسی کولای په خپل وطن کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وی زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنگ دینی او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسي بحث پر وکړو کنه نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خولې دي او په دې اړه څه نه
وایي؟
د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي دي چې د جګړې په ځای خلکو ته خبرې کولې. که دینی عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسولیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنگ اساسي عوامل په ګوته کړي امکان لري چې په هلمند کې د روان جنگ او نامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دینی عالمان عملاً د روان جنگ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وی دینی عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کی، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې کمانډان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی. زه خپل بچی چې در کوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ د مولا صاحب د مخه چې موږ په پچی دا ټول موږ د دایلمن خلک په پچی طالب څوک دی؟ ملت نن شکیږي، ملت در به در کیږي. طالب هم دغه خلک حمایت کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایت کوي چې دلته راغلي دي.
خلک په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دینی عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11000 دینی عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي. خو یوازې 15 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مسکل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیارلس کاله کېږي د جنگ لومړۍ کرښه پاته سوې ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړۍ شپږ میاشتو پورې د روانو نامنیو او منچودونو له امله تر شپږ زره ډېر کسان معیوب شوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډېر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري، وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي، او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي. کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي، هغې بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی، او په اوسنۍ ټولنه کې، په اوسنیو جامعه کې چې دي، خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي. چې علما دي، خلک ډیر باور باندې کوي، حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور باندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماده د قناعت وړ نه دی کېدای سي نور ته هم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای سي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو سی او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه دریځ غوره کړی، امنیت ټینګېدلی سي. خو د روان جنگ پاړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دي، که قومي مشران دي، که دولتي اراکین دي، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي، او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي، که خلکان دي، که پرچمیان دي، که هر څوک دي، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي، په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړیږي بغیر له اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي. خو افغان حکومت وایي د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري، او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نشي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپېښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو. ټاکل شوې ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې له خند سره مخامخ شوی اوربند په اړه خبري وکړي. دا کتنه د ویانا په پلاسمینه اوتریش کې کیږي. او بخشی دا کتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د غزای کې د نړۍ د مشانو ترمنځ یو شمېر مهمه کتنه وشي. د موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د مات شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونه او ارمنستان په لوه جلا غشتونکو ترمنځ له شدید نشتې وروسته موقتی اوربند وسو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریه په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرهباغ د لنجبن سیمې په اړه هم خبرې کوي. لدی سره چې د نګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنی نژاد دي. په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نشتی پیل شوې او اوس هم د خال د زور راپور ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد د نور لوړپوړ چارواکو سره تیر ورځ وکتل. د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وې. شاغلی کری ویلي چې هلمندي په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات لمنځه یوسي او شخړې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه همداراز کولای سي محاصره سوي سیمې ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي. امریکا، سعودي عربستان او له غربي او خليج هيوادونو څخه یو شمیر او همدارس ترکیه د بشار اسد د رژیم د رنګولو لپاره هڅه کوي، خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریه په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي. جان کری به د ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي.
دا هم د دې خبري خبرونه د زینو مهمو مطالبو سرټیک یو ځل بیا په افغانستان کې نن په کابل کې پراخ مظاهره وشو او مظاهره چانو د بامیان لاري د ترکمنستان د وارداتي برښنا د لاین د تیریدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې یو غړی مولا ترخیل محمدی وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهره حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي، او د لوګر په ځینو سیمو کې د وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي، خو دغه ولایت والی وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی.